نو اوریدونکو السلام علیکم. دا ساری رادیو د دې سات په خبرونه کې په افغانستان کې په بیوزلی او بیکاری خبرې کوو، خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته. د برتانیا د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري د افغانانو د شخصي معلوماتو له افشا کېدو وروسته څرګنده شوه چې د یوې پټې طرحې له مخې زرګونه افغانان برتانیا ته انتقال شوي دي. رویټرز خبري اژانس لیکلي په دغو معلوماتو کې چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې په تیروتنه د دفاع وزارت د یو چارواکي له لوري پر فیسبوک خپره شوي وو، د شاوخوا 9000 افغانانو نومونه او معلومات شامل وو. دا هغه کسان وو چې غوښتنه یې کړې وه چې برتانیا ته انتقال شي. دا پیښه یوازې شپږ میاشتې وروسته له هغه وشوه چې طالبانو کابل ونیو. د برتانیا مخکنی حکومت په 2023 کال کې د دغو معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر شو چې نه میاشتې وروسته یې د افغانانو د بیا میشتېدو لپاره یوه طرحه جوړه کړه چې له مخې 4500 افغانان برتانیا ته انتقال شول. خو دغو افغانانو ته پرون سه شنبه د معلوماتو د افشا کېدو په اړه خبر ورکړل شوی و. د برتانیا دفاع وزیر جان هیلی د معلوماتو د افشا کېدو له کبله بخښنه غوښتې ده. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې هغو کسانو ته چې شخصي معلومات افشا شوي د احتیاطي تدابیرو ویل شوي وو. رویټرز د برتانیایي چارواکو په حواله لیکلي شایي طالبان د دغو معلوماتو له خپرېدو خبر نه وو، خو دا تاییدول هم ستونزمن دي چې اغېزمن کسان به د معلوماتو د افشا کېدو له کبله له جدي خطر سره مخامخ شوي وي او که نه وي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې په خوست ولایت کې د غلام خان بندر لار نن چهارشنبه د بار وړونکو موټرو پر مخ له اوږ ځنډ وروسته خلاصه شوې ده. د غو رسنیو د طالبانو د سرحدي ځواکونو د ویندوی عابدالله فاروقي په قول ویلي غلام خان لار د 15 ورځو لپاره پرانستل شوې ده. فاروقي په دې اړه څه نه دي ویلي چې ولې دا لار د لنډ وخت لپاره پرانستل شوې ده. د غلام خان بندر لار دوی اونۍ وړاندې د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړل شوې وه. د پاکستان له لوري د هوایی خوندیتوب د معیارونو له لوړېدو وروسته د برتانیا چارواکو خپل هیواد د پاکستان پر الوتنو څو کلن بندیز پای ته ورساوه. لندن دا بندیزونه په 2006 کال کې د پاکستانی پیلوټانو د جواز په ازموینو کې د درغلۍ او د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت د یوې الوتکې د لوېدو له کبله چې اووه نوي کسان پکې مړه شول لګولی وو. تر دې وړاندې د اروپایي ټولنې د هوایي چلند ادارې هم دا بندیز لري کړی وو او د اسلام آباد او اروپایي هیوادونو ترمنځ مستقیمې الوتنې پیل شوې وې. په اسلام آباد کې د برتانیا سفیر ویلي د دې هیواد د هوایي خوندیتوب کمیټې او د پاکستان د هوایي چلند ادارې ترمنځ له پراخې همکارۍ وروسته محدودیتونه لري شوي، خو هوایي شرکتونه باید برتانیا ته د الوتنو لپاره د جواز غوښتنه وکړي. د پاکستان دفاع وزیر دا اقدام یو مثبت ګام بللی دی. او د سوریې په سویدا ولایت کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته بیا پیل شوې ده. د روسي وسلوالو او حکومتي ځواکونو دا نښته نن سهار د سوریې په جنوبي ولایت سویدا کې داسې مهال پیلېږي چې د روسي او بدوي ډلو ترمنځ د فرقه ییزې شخړې د پای ته رسېدو په موخه څو ساعته مخکې اوربند شوی وو. د سویدا په د روسي میشته سیمه کې تاوتریخوالی دا څرګندوي چې په سوریه کې میشت لږکي د واکمن اسلامی حکومت په وړاندې بی باور دي. سوری ځواکونه د دوشنبه په ورځ د دروزی او بدوی وسلوالو ترمنځ د نشټې د کنټرول لپاره سویدا ولایت تللی وو، خو دغه ځواکونه اوس مهال له دروزی وسلوالو سره په نشټه اوښتي دي. اسرائیلي ځواکونه د دروزی وسلوالو په ملاتړ د دوشنبه او سه شنبه په ورځو کې د سوریې پر حکومتي ځواکونو بمباری کړې وه. د دروزی لژکی چې د توحیدی مذهب چې په یو لسمه پیړۍ کې رامنځته شوی پیروان دي، په سوریه کې د جګړې د څارونکي یو سازمان د راپور له مخې د سویدا په وروستیو څو ورځو نښتو کې 248 کسان وژل شوي دي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. بلاوری دون که لرود زن معرفی که آزادی رادیو ده
زمان نظر داده ده چه ملگر ملتونو پا افغانستان که
میکروفون ستاسو.
د میکروفون ستاسو د خبرورې درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم د خبرونې تمونن هر کله کوم له ایران او پاکستان څخه د سلګونو زره افغان کډوالو د استلو لکبل د افغانستان لمخ کی څخه خراب شوی اقتصادي وضعیت نور هم تر فشار لاندې راغلی دی ډیر شمیر افغانان د کار له نشټوالي او اقتصادي کړاوونو شکایت کوي او دا په داسې حال کې دی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې هم د پام وړ کمی شوې دي په یو وار د ډیر شمیر کډوالو بیرته راتګ نه یوازې د افغانستان د کار بازار اغیزمند کړی بلکې خدماتي ادارې هم تر فشار لاندې راوسیدي په کابل او ګڼو نورو ښارونو کې هغه کارګر چې ورځدنی مزدوري کوي وایي چې په ونه کې یو ځل هم ورته کار په مشکله پیدا کیږي او لدې کابل اقتصادي کړاوونه ورسته بلې زیاتې شي دا چې اوس لکونه حتی میلیونونه نور کډوال هم پی زیات شي وضعیت به څنګه شي د کار فرصتونه به څومره نور هم کم شي په دې له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو زموږ د خپرونې میلمانه دي د پوهنتون دوه استادان پوهان بشیر دودیال او تاج محمد تلاش دواړو استادانو ته هرکلی وایم لومړی دودیال صاحب له ایران او پاکستان څخه د لکونو افغانانو په زور خپل هیواد ته ستنېدل یا ستنول څه فکر کوئ د افغانستان په اقتصاد به څه تاثیر ولري
بسم الله الرحمن الرحیم تر هر څه مخکې تاسو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم همدارنګه درنو اوریدونکو او د رادیو تخنیکي همکارانو او درنو استاد جناب تلاش ته خپل سلامونه او احترامات تقدیموم رښتیا هم دا مسأله یو ډیره درنه مسأله شوه ځکه چې دا بیرته په تدریجي او داوطلبانه ډول سره زموږ د هیوادوالو راستنېدل نه دي بلکې په یو ځلیز ډول د ډېر زیات تعداد مهاجرو جبري راستنول چې د یوې خوا د دوی په هغه د راتګ په وضعیت باندې په دوی باندې د رواني لحاظه د جرمي لحاظه ډېر دروند تمامېږي په عجله راځي او د بلې خوا نه دغه ډېر تعداد چې دوته بیا راورسېږي دوته ورته امکانات نشته ده دا هم په داسې حالت کې چې افغانستان کې همدغه اوس مخکې د دې مهاجرو د راتګ نه هم بیکاري موجوده وه هم بېوزلي د افغانستان د درېو برخو نه یوه برخه نفوس کاملا د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او بیکاري فیصدي هم ډېره لوړه ده په داسې یو حالت کې دومره تعداد راتګ دا معلومدار نور فشار زیاتوي البته د اقتصاد او د نفوس ترمنځ او د نفوس د زیاتوالي ترمنځ یوه طبیعي معادله موږ لرو یو مفهوم موږ لرو چې په یو هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د نفوسو زیاتوالی څومره ده په افغانستان کې په طبیعي ډول د نفوسو د زیات فیصدي د دیموګرافیکي ارقامو له مخې نه 2.9 او حتی 3% دا په خپل ډېر یو لوړ رقم ده حال دا چې په اروپایي هیوادو کې دغه زیاتوالی 1.2 نهایت 1.3 ده اما زموږ په هیواد کې څه فکر کوي درې او د اقتصاد پرمختګ په هغه ډېر ښه حالت کې په دې وروستیو وختونو کې کوم چې بانک جهاني او نړیوالو مؤسساتو ښودلی ده هغه 2.5 ده هغه ښه حالت کې نو په دې ترتیب سره د اقتصادي عوایدو او تولید او د دې د زیاتوالي د فیصدي په مقایسه په هغه نورمال وخت کې هم زموږ د نفوسو زیاتوالی زیات و چې دا ډېر یو بد اقتصاد کېږي اما که دومره تعداد نفوس په یو ځلي ډول همدغسې یو اقتصاد ته راشي چې هغې کې دومره زیاتوالی نه وي راغلی نو دا خو بیا د اقتصاد ته حاضر ډېر یو دروند فشار ده او د دې نتیجه به دا وي چې خدای نخواسته دغه خلک به ډېر بد حالت سره مخامخ کېږي او چې ګور وي بد حالت سره مخامخ دي که دغه زموږ د هیوادوالو کومکونه نه وای چې د هرات خلکو تر سرحد پورې کومکونه ور ورسول حتی د جلال آباد د ډېر لرو ولایتونو نه د کاروان په شکل سره مرستې دوی ته ورغلی او دا عمدتاً غذایي مواد دي نور د دې نه ضروري تر مواد چې هغه پوشاک ته هغه مجهز خیمی دي هغه طبي کومکونه دي هغه کافي نه دي یو هم کافي نه دي نو دا یو ډېر بد حالت ده فکر نکو چې په دنیا کې به په بل ملک باندې ولې نه مهاجرتونه شته دي. مهاجرتونه ډېرو هېوادونو ته پېښ شوي دي تاریخ په ترڅ کې. همدې افغانستان کې هم پخوا مهاجرتونه وو، ولې د هغوی بېرته بازګشت بېرته راستنېدل په داسې یو مثال سره مونږ نه مخامخ کېږو متاسفانه.
ډېره مننه استاد. استاد تلاش، ستاسو نظر سره د دومره ډېرو کډوالو لرا تک سره په افغانستان کې اقتصادي وضعیت اوس په څه حالت کې ده؟
چې برسه بسم الله الرحمن الرحیم. سلام تاسو ته، تاسو تخنیکی همکار ته، دروند او معظم استاد او میلمه ته، ټول غډونوالو د وخت په خیر وي. فکر کوم چې د کډوالو راستنېدو سره خدماتي دستګاه، امنیتي دستګاه او د مسؤلیت او د معرف او د تحصیلات عالی او د عام روغتیا دا دستګاوې چې خدماتي دستګاوې دي په اقتصاد کې سخت شدید فشار لاندې دي په دوو دلیلو. اول دلیل، دوی ته په پروژو کې او په بشري ځواک کې فنډ نشته. نړیوالو په افغانستان باندې خصوصا د پوهنې، د تحصیلاتو او د عامې روغتیا په وزارت په سکتورونو باندې ډیر شدید تحریمونه راوستلي دي چې سلګونه پروژې مطلقا په ټپه ولاړې دي او هغه چا چې کار کې کوي هغه هم ورسره بیکاره سوي دي. په دې معنی چې دا لوبه زه فکر کوم چې مطلقا د سیاسي او نظامی د خواته روانه ده او د اقتصاد له دایره ورو ورو وزي. په دې دلیل چې له یو خوا د مالی سرچینې وچی شي، له بلې خوا د افغانستان د اقتصاد ظرفیت، د ملي اقتصاد ظرفیت دومره نه وي چې دا مهاجرین او د هغو ستونزو ته رسیدګي وسي، او له بلې خوا نه بشری مرستې هم په ټاپه باندې ولاړې وي، محسوسات هم کار نه کوي. ورسره ګاونډي هیوادونه هغه اسلامیت او انسانیت خو څه کوي چې بیخي ګاونډیتوب په له نظره وتلی ده او د نړیوالو نورمونو مطلق خلاف ګامونه پورته کړي. که ایران ده که پاکستان ده، ډیر سخت شدید فشار یې پرې راوستی ده چې په اقتصادي لحاظ باندې زه فکر کوم چې دا درې څلور سره پنځه سره سکتورونه چې ما یادونه درته وکړله په دوی باندې دومره حتی فشار ده چې اکثریت چارواکي دا اوس هم په هرات کې دي، نو دوی به یوازې پیام ورکوي او که د خدماتو رسونه وي د وخت په تېرېدو سره که چېرته نړیوال ورته متوجه نه شي او ګاونډي هیوادونه په د سختو شرایطو کې لاس را نه کړه او په ډیپلوماټیکو سیاسي ارتباطاتو دا معضلې حل نشي، زه فکر کوم اقتصادي بحران به لا پسې شدید شي او حکومت به او خدماتي سکتورونه به ډېر سخت د فشار لاندې راشي او مصروف به شي. بیا به مصروفیت او د فشار لاندې راتګ هم خدمات ډېر محدود او کم وی، په دا خاطر چې مالی سرچینې تر څو اقتصادي پروژو د پاره نه وي هغه حرکت نشي کولای او هدف ته نشي رسیدلای. کله چې حرکت ونه کوي او هدف ته ونه رسید هغه پلان او برنامه او ایدیالوژي د ټوله ناکامي خواته ځي. د ناکامي په صورت کې بیا نو د ولسونو ګډوډي او د سیمې بې ثباتي هم
په کې رامنځته کېدای شي. بله استاد، تاسې د ادارو په باندې چې کوم فشار دی د دغه ډیرو مهاجرو د راتګ له کبله هغه ته اشاره وکړه، په عادي خلکو خصوصا په بېوزلو خلکو تاثیر تاسې اوس وینئ څومره دی؟ ځکه چې اسې هم کار نه و، کم و، ډیر خلک وزګار و چې ډیر شمېر نور وزګاره خلک ورسره یو ځای شي ظاهرا خو باید لا فشار زیات کی په دور خلکو باندې، یعنی که چا مخکې په اونۍ کې یو ورځ یا دوه ورځې ورته کار پیدا کیدو اوس به شاید په اونۍ کې نه ورته پیدا کیږي، که څنګه؟
دقیقا دا یو حقیقت ده او سترګې نسو پرې پټولی. د دومره حجم په راتګ سره او دومره سریع وده د محاسباتو په اساس دا د اقتصاد له منطقه وتلې خبره ده. بیا خپله خبر تکرارو، دا لوبه په سیاسي او نظامي خواته روانه ده او دا ښه لوبه نه ده متاسفانه، په دې دلیل چې محدودیتونه د اقتصاد خصوصا ملي او د تصدي اقتصاد په افغانستان کې به حد زیات دي. نو د دومره حجم راتګ سره دوی هم د ځوان معیشت ته ضرورت لري، له شفاخانی رانیولې تر ډوډۍ پورې، له ډوډۍ رانیولې تر کالو پورې، او له کالو رانیولې تر اوبو پورې دې ته ضرورت لري چې باید زمینه ورته مساعده شي. په دې کې یو تعداد هیوادوالو داخلي مدیریتونه هم خدای شته باید سترګې پرې پټې نه کړو. یو څو فکتورونو ته که اجازه وي اشاره به وکړم.
مهرباني.
لومړی، د دې مهاجرینو د مسؤلیت او د مال او د سر د مسؤلیت موضوع وه. هغه دا رقم مدیریت شوي دي چې انشاءالله تاسو په مطبوعاتو کې اورېدلي وي چې هیڅ یوه مهاجر سره که د هرې ژبې سړی ده او د افغانستان سړی ده ډېر منظم مسلکي او ښه برخورد ورسره سوی ده. چې څومره مال د افغانستان خاورې ته را اړولی ده هغه مسؤول پاتې سوی ده. په شخصي لګښتونو افغانانو مټې راپورته کړلې، انتقالات یې شروع کړل. له ده سره هغه نظامي وسایط چې د افغانستان د قول اردوی ظفر په واک کې وو هغه هم هغه سیمو ته ورانتقال شوي دي. په وړیا توګه خپلو کلیو بانډو مرکز ته دا مهاجرین را انتقالوي. ورسره تحصیلات عالی، معرف، تخنیکي او مسلکي زده کړو اداره، حرفوي تعلیمات ته ټول ورغلل او استادانو ته یې زمینه مساعده کړله چې په درس باندې عملا شروع وکړه. هغه څوک چې د درس ضرورت ویني چې باید آینده روښانه شي د دې تحصیل په سکتور کې خدمات شراوان دي. د مار د روام روغتیا وزارت سیار کلینیکونه او ټیمونه ولاړل، سری میاشتې انتقالات وکړل. نو څنګه چې کیمپ تورخم کې رامنځته شوی و دغه کیمپونه مختلف په تورغونډۍ او هرات او نورو ولسوالیو زندهجان کې دغه شی رامنځته شول تر فرا پورې. نو د داخلي مدیریت له لحاظه زه فکر کوم امکاناتو ته په کتو سره داسې څه نه دي پاتې چې په نظام باندې سړی نیوکه وکه چې که دا کار شوی وای د دې نتیجه به دا شی وه، دا شی داسې باید محاسبه سوی وای، دغه پلان ورته جوړ شوی وای دې هدف ته رسیدلو. او زه تقریبا یو وار خپله کلله یم او دا څوک چې راغلي دي د خپل خپلوان دي، له دوی نه مې هم پوښتنې کړې دي د ویزو د پاره یې، د بیرته را چک د را تګ د پاره یې، د تللو د پاره یې، د اسانتیاو د پاره یې، د رهنمایي د پاره یې. یعنی د موږ خپله اوس د کابل نه زه تاسو سره غږیږم، خپل خپلوان هم دي. خدای شته چې دوی انتقالېدل د افغانستان خاورې ته یو خو ډېر ښه احساس یې د خوشحالۍ کوی، او بلې دا ویلې چې که زمینه د ډېرې کوچنۍ معیشت د ژوند هم په افغانستان کې راته مساعد شو، د ایران اعلی معیشت د ژوند به موږ فی ویر کو.
بله، لیکن ځینې بیا شکایت کوي استاد چې مثلا هلته درس وایي نجونو خصوصا دلته محروم دي.
بله، دا نقطه واقعا د پام وړ نقطه ده او مهمه ده. په اسلامي امارت چارواکو مشرانو په ټولو باندې غش کوو چې د زده کړو مسله یو مهمه یو اساسی مسله ده. هر رقم پالیسی چې ورته وغواړو د اسلام د چوکاټ په چوکاټ کې کولای شو چې دوی ته زمینه مساعده کو، او دا قشر خپل درسونو ته مطابق د ضرورت د ټولنې ادامه ورکا او طبقه بندی سي. دا هیله نه تنها د تاسو ده، د ما هم ده، او شاید د میلیونونو افغانانو هم وي.
بله صاحب، ډېره مننه استاد کوربدن. پوهان صاحب دودیال، د دغو افغانانو چې خصوصا له ایران راغلي دي یوه لویه برخه د هغو کسانو ده چې په یو نه یو شکل سره په وطن کې له خپلو کورنیو سره کومک کوو الته پیسې ګټلې د کار لپاره تللی وو یو څه ډوډۍ موډۍ برابرولې د خپل کورنیو لپاره نو نه یوازې دا چې دوی د الته کار واخیستل شو بلکې په کورنیو باندې هم یو فشار دی یعنی منظر مې دا ده چې دا یوازې یو میلیون کسان نه دي چې له ایران څخه ایستل کیږي بلکې له دوی سره میلیونونه نور خلک هم تړلي دي چې دا هم په مجموع کې په ټول اقتصاد باندې به خامخا تاثیر لري که څنګه
بالکل دغه څه ده دا یو مضاعف فشار شو په افغانستان دا معنا چې یو خو څه مهاجرین چې دي بهر که اروپایي هېوادونه کې ګر استرالیا تر امریکا دوی ټول په افغانستان کې خپل کورنیو سره مرسته کوي او دا په حقیقت کې دغه پیسې چې دوی د خارج نه راځي دا ټولې بیرته د افغانستان په اقتصاد کې ور اضافه کیږي هلته نو بیا دا مهمه نه ده چې دا دولت ته لاړلې احمد محمود ته لاړلې خصوصي بانک ته لاړې یا دولتي بانک ته لاړې خو مقصد د افغانستان په اقتصاد کې تزریق کیږي دا چې راځي او دا د وړوکې تعداد نه ده دا کمې پیسې نه دي چې دا راځي د یو رقم له مخې نه هغه پیسې چې د شپږو میاشتو په ترڅ کې د مینیګرام له لارې چې هغه ثبت کیږي حوالې نه دي آزاد حوالې نه دي یو اشر اته میلیارده دالر افغانستان ته دغه مهاجر و دا دیاسپورا دی ولېږلي نو دا ډېر غټه ده دا دغه په څلورو کلونو کې مهاجر چې دغه مرستې کوي دا د امریکې د مرستو نه یو څه شاید کمې دي نو دومره پیسې دې مهاجر ولېږلې چې د هغې جملې نه د ایران نه او د خلیج هېوادونه دا ټولې تاثیر درلود اوس متاسفانه لکه تاسو چې وویلې علاوه د دې نه چې د دوی د رالیږل کېدونکي یا کمې یا زیاتې دا چانس د افغانانو نه له لاسه ووته بلکې دوی خپله یو بل اضافي بار شو نو دا اوس ډېر یو مشکل ده ډېر یو باده دی یو د فقر ډېره بده سلسله را روانه ده ځکه دا دوام لري دوی چې راغله ترې یو اندازې پورې به یو څه ځان سره وي او دلته چې څه و د چا د وسې نه څه پوره وه کومکونه یې ورسره وکړل خو نور دا ذخایر ختم شول نو دا دوام پیدا کړي دا سلسله د فقر او دا بدبختي نو ډېر خفه یاست وږم هېوادوارم ټول خفه دي او د افغانستان موجود حاکمیت هم په داسې یو وضعیت کې نه ده چې دې ته یو شدید عکس العمل داسې یو ښه عکس العمل مسؤلیت او دا ترسره کړی شي خو هغه ته وایي چې مې چې درلود دغه دوار به شم او غیر دغه نه به زه څه وکړم نو دوی هم خواران داسې خپل ځان سره ایران دي دومره مهاجر سره به څه وکړي داسې یو وضعیت کې
سلامت اوسئ کوردن قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو مایکروفون ستاسو خبرونه اورئ بوزو دا ده چې د گاونډیو هیوادونو څخه په لکونو افغانان افغانستان ته په زور لیږل شوي دي له دې سره په افغانستان کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی څومره د کار فرصتونه لا محدود شوي لا کم شوي دي که خپله تجربه لري په دې برخه کې یا څوک ویني چې مشکلات زیات شوي خصوصا په دې وروستیو وختو کې نو خپل قصه را سره شریکه کړئ ور به شو اوریدونکو ته چې څه وایي مهرباني کوئ ځان را وپیژنئ
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وایم په دې هیله چې ټول به روغ او صحه خوشاله اوسئ
سلامت اوسئ مهرباني کوئ صاحب
مننه کوم کامران مداخله ما د ننګرهار ولایت څخه مثال یې نو اړیکه نیولې ده ډیره خسته او په وخت سره مناسبه موضوع ټاکلې ده کنه چې د خلکو د روزګارۍ په کم حالت ده دا چې په افغانستان کې اوس وخت کې هغه کسان چې وظیفې به هم لرلې نو اوس په سلو کې اتنه په سره کسان چې دي بیروزګار ګرځي ځکه چې ټول اقتصادي وضعیت بيخي چې پر شوی دی کراشم دغه تجربه به زه هم خپل شریک کړم چې سوال لس کلمې تعلیم وکړ د تعلیم سره ترڅنګ می خیاطي کار هم وکړ دا چې وی چې د ریچ کسا پامل هغه خبره چې او تر نه پاکه برابر ول خو دا چې د ختنه را دي پنه از مون کار د سی پر سره ظرف شوی دی دا چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم سم نه دی ځنې د هیواد دننه محدودیتونه هم دي او همدارنګه کډوالیم زیاته نو همدا لاملونه هم دغه دي چې هغه کډوال چې په نورو ملکونو کې به هغه هم افغانستان ته انتقال شوی دي او همدارنګه دلته هم اقتصادي بيخي د خلکو سپر شوی نو همدا لاملونه هم دغه دي
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. که یو پوښتنه درنه وکم، تاسو ویل چې خیاطي مو هم زده کړې ده، که په دفتر کې کار نه وي نو خیاطي ولې؟ خیاطي خو باید وچلی شي، کار باید وي، که څنګه؟
بلکل آن سب تزویم چه در خیاتیز مگ در نیکون در وقت که سب دهی کنه اینه تر وش و حال پوری مگ دا چه بد وضیت لنو اتلی در کاروبار یا که سب خو متاسفانه بویم چه در غطخ نمرادی پالو سپر سر زرب شوی که داشت بوی چه نور کلی با پا مگ مانی وار نو نزوی چه من سالوک پینزه کسانی چه من خوشی گزو در دویم همیش برابری گی چه من خوشی گرد و کار نشته بیخی چه پرده،
یعنی در خلکو وست نرسیگه چه کالی یا جامعه پا خیات بانی جوری که
و اغوی دلتا دیوی مره دوڑای پیدا کول وست نلرینو کالی و جامعه بلا کمکا.
بله سب، دیر مننه کوروردان چه زنگ و نظر مترگن کم. نور آوریدون کتا هم سرگی پلاریو کری موضوع پارا نظر لری یا پشتن لری خو لستودیو سره دی تماسو نیسی ور بشو پری منز که استاد تلاش ده. استاد سر پا دی ملگور ملتو دی راپورونو لمخی وی پا زنگری راول دی سرحدی ولایتونو اوسیدون که دیر لفشار سر مخامخ دی. اکثره کډوال اول سرحدي ولایتونو ته راځي، هلته مجبور دي چې چیرته واړوي، د هغه ځای که ونی که ځنګلونه وي هغه هم وهي ورسره، ځکه چې ډوډۍ پخولو ته ضرورت لري، انرژي ته ضرورت لري. او له بلې خوا د هغو سیمو په روغتونونو کلینیکونو باندې هم فشار ډېر دی. دغه فشار تاسې وایي چې په کابل کې یو، په کابل او ولایتونو ترمنځ څومره تاسې توپیر وینئ؟ تاسې هرات ته هم تللي وئ؟
زه فکر کوم چې واقعا اقتصادي فشار زیاتره زیات ده، او هغه کوم ذخایر چې نظام په واک کې لري هغه هم د وخت په تیریدو سره شاید ختم سي. که دغه رقم تحریمونه باقي پاتې سي، د افغانستان ملي اقتصاد به ننګونو ته ورداخل سي. په دې خاطر چې څو فکتورونه دلته ډېر مهمه رول لوبوي. اول، د افغانستان زراعت ډېر سخته ضربه لیدلې د وچکالي له امله. دویم، د وروستیو سیلابونو یو تعداد زراعتي ځمکې ډېرې سختې زیانمنې کړلې، او د هغه دحاقینو حاصلات یې هم ورسره صفر کړل، چې دا هم په تصدي اقتصاد یا د ملي اقتصاد ملا تړي. بده کې هم متاسفانه ستونزې مشکلات رامنځته شول. ورسره خدماتي سکتورونه چې دي هغه هم محدود د چلېدلو په حالت کې دي، در حال کې چې د حکومت د دستګاه مصارفات تقریبا 50% راټیټ شوي دي. یعنې که داسې واضح درته ووایم چې هغه نظامي او ملکي برخه کې چې کوم زیات مصارفات او زیات امتیازات او زیات سفرونه او زیات داخلي موضوعات هغه هم د مختلفو برنامو له عمله ډېر شدید کندرول سوي دي. یعنی رسو واضح درته ویلی سم چې هغه چا به چې 2,00,000 افغانۍ معاش لرئ، د هغه معاش اوس 1,50,000 افغانۍ ده، او دا هم باید د ملي احساس او د مسلمانۍ په اساس باندې چې په داسې شختو شرایطو کې موږ ژوند کوو دا وظایف باید ترسره سي، او اکثریت چارواکي او افغانان یې ترسره کوي. بل خوا زه فکر کوم چې د دغو هیواد سیل د مهاجرینو سره د افغانستان جغرافیا کې محدودیتونه به ورځ تر بلې متاسفانه زیات سي. هیله مې دا ده چې یونیسف، یونما، یونیسیار او بانک جهانی سره داسې واضح خبرې وشي چې موږ په ډیرو سختو حالتونو کې قرار لرو، او دا مسائل اقتصادي مسائل دي چې نه په ټوپک، نه په استخبارات، او نه په ډیپلوماسي پورې اړه لري، بلکې دا هغه عام خلک دي او طبقات دي چې مستقیما د ملي اقتصاد نه متضرره کیږي. لطفا دې مواردو ته باید د سیاست له عینکه ونه کتل سي، او که ورته کتل کیږي
استاد لیکن دلته یو مسله ده چې په خپل وای خپل لاس غول لاس چې تاسو نور ته وایست ولې خپل ته نه وایست مثلا د سویډن کمیټه سیف د چلډرن یا دا به در یاد کوچی لسکونو زرو شوونکو ته معاش ورکاو کلی والی ټولګیو ته ټولګی ته ملول په دې خاطر چې په سویډن کې یو عراقی کفر ویلی دی یا قرآن شریف سوځولی دی نو سویډن حکومت سره باید مقاطعه وشي د دوی له کومک نه تیرو په خپله هم دا کارونه نه کوو چې بیا له نورو د مرستو غوښتنه کوو
دقیقا هغه سیاستونه چې د احساساتو او د عواطفو پر بنیاد باندې ولاړ وي بقا به یې ډېره سخته وي او پوښتنه به یې هم ډېره مشکله وي واقعا اول باید داخلي سیاستونه داسې تنظیم کړو او را نرمې کړو او منظمې کړو چې موږ وکولی سو اقتصادي او سیاسي انزوا ته ور داخل نه سو دا د مدیریت اصلونه دي دا اصلونه چې چا په نظر کې نه دي نیولي متاسفانه بیا آینده یې ډېره خطرناکه او نه جبران کوونکی تاریخ تکرارېدای شي نو هیلمندي مو دا ده چې چارواکي حساسیتونو ته شرایطو ته په کتو سره ګامونه پورته کړي او د دې ګامو پایله به یا باثباته او مترقي افغانستان وي که د احساساتو پر مټو په ادا باندې مخته ځو زه فکر کوم چې بیا اقتصاد او سیاست دواړه
ډېر مننه استاد یو اوریدونکی دی وګورو چې څوی مهرباني کوي ازادي راډیو مایکروفون ستاسو دی او له موضوع هم خبر یاست چې بیکاری یا وزګارتیا ده چې نن سبا د کډوالو له راتګ سره نور هم زیاته شوې ده مهرباني
قربان سم محترم احمد چبر صاحب سلامونه تا ته او د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اوریدونکو ته هم خدای دې وکړي چې روغ جوړ به
سلامت اوسئ مننه
الله دې خوشاله کړي شبر صاحب محترم یو سلام تاسو میلمه تمام شبر صاحب ان شاء الله
بس نور ساتې شبر مره ته وایز زه ساروان یم مهرباني یو وری وایز دو وری وایز مهرباني خیر دې ټوکې مې کولې
شبر صاحب د کلونو کلونو راي شي د ازادي راډیو اوریدونکو کې مده ماشم تو د وخت اورم خو خدای باور وکړ تاسو د شبر صاحب د اواز زید فرق نسن کوی ډیر سره ورته اوازونه مده الله دې خوشاله
شي صحیح تاسو ول الله دې کور ودان کور ودان مننه ده
دا سروان صاحب محترم دا د بیکاری موضوع چې د واکن په افغانستان کې بيخي باندې زیات خو ده دلته ما داسې کسان لیدل دي محترم اسمت سروان صاحب چغه د دولسم سیم په تخپاریږي یعنی بیکار مثال یا پکوړې خرسي یا سمبوسي خرسي مثال د خبري یا بینډي خرسي پر چوکو باندې چې دا ډېر د اندښنې وړ خبره ده زموږ د خپل حکومت د خپل مهمو مسؤلین څخه دا غوښتنه ده چې اغه لوست ځوانان ته کاروبار برابر چاوبل دغه د دهقانانو ستونزې دی په پام فکر کوي چې اسما سروان صاحب دلته وس اکثره کسان چې په هلمند ولایت کې په زراعت باندې بوخت دي یعنی د زراعت وس دغه مصرف کوي محترم اسما سروان صاحب که زه درته وایم چې پر هغه سر باندې مثال هغه خپل مصرف نه برابرې هغه وخت موږ حاصلات چې ورته چې هغه وخت موږ حاصلات مثال د خبرې په کم قیمت موږ د لاسه وځي تجارت نه لرو د تجارت لارې مو بندي دي د حکومت سم دا غوښتنه ده چې د تجارت لارې د نور ملکونو سره خلاص کړي او د خیریه بنسټو والا سم محترم اسمت سروان صاحب ما دا غوښتنه ده چې تاسو د مور میري چلن مکوي د افغانانو سره تاسو وګوري د نور ملکونو سره تاسو شاړي کې برابر دي د کاروبار زمينه برابر ده وز پاکستان د کار ځوانان دي مثال د خبرې پرېږدي نور ملکونو ته چلته خاري وکړي لیکن د افغانستان ځوانان د چیدار ملک څخه مثال د خبري د خیز راړې د کاروبار زمينه نه وته برابرۍ خیره بنسټو علامه باید مثال د خبري نړیوال متر د مور میري چلن باید چې ونه کې شب اسمت سروان صاحب محترم
تاسو وایئ چې نور د افغانانو سره د مور میري چلن نکوي لیکن فکر کوي چې له نورو سره یعنی ډېر مرسته کوي ځینې وایي چې افغانستان یو لوی وادو ده چې تر ټولو زیاتې مرستې ورسره کیږي
و اسما سروان صاحب محترم مخکې کېدلې په تیر حکومت کې بالکل هغه خبره ستاسو تایید وړ چې د مخکې حکومت کې کېدلې وس نه کیږي فقط یو د دبليو پی موسسه و دلته په هلمند کې داسې دی وځي کورنۍ په داخلو لسی کې راوي چې محترم اسما سروان صاحب شیا به مایوبین و یا به معلولین وای مثال یا به کندې و اعتماد به سرپرست د دغه کسان تر هغه مرسته لازم کسان درته هم د دوی درې میاشتې کېږي چې پر هغه مستحقو کسانو باندې بندي دي لیکن هغه مرسته په پاکستان کې د ستاپ سودان کې ستاپ نور مملکتو کې ستاپ نو خبره دا خو معلومه ده چې د مور میرې چلند افغانان سره کېږي کده مور میرې چلند کېږي ولې بشري مرستې د سیاست سره تړ کېږي
ډیره مننه، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو.
السلام علیکم سروان صاحب.
زابلی صاحب مهرباني.
همدارنګه ټول اوریدونکو ته ندی ولا زابلی له زابل باندې
مهرباني. مهرباني
ډیره مننه کوم سروان صاحب. دا چې موږ تاسو شهیدان دي، یو ټول افغانان شهیدان دي. متاسفانه په افغانستان کې د امارت لرا تکره بیکاری او سره سدلی ده. دا چې وخت په وخت سال پر کال میاس پر میاتونی پرونی دا تدیل وړیږي. نوبت بختانه ویل چې دا تدی د ماجرینو سره د ګران لیکي سره چې افغانان ځنه او د یو خواږی دی بلته هغه ام افغانان ټول را دي مرتیږي. نو متاسفانه فکر کوم د خیابو د کاری چې نن زه چې نن دې ته وسیږم ټول ځوانان رالو په دې لاس کې وو چې ولور دریونی مختیدات هم واسي. وخت د انجرو ده، وخت د بادامو ده، وخت د شکرپارو ده، د زردالو ده. له دې اصیلاتو رسل سره به کار وموندو، خو هغه تقریبا ول څه ناڅه په خلاصېدو دي. خو موږ د کار په لټه کې یو، نو کار مو نه ده موندلی. نو په ټوله کې مو غوښتنه له اسلامي امارات حاکم خو حکومت نه دا ده چې لطفا کته دې ډوډۍ خوري ایواد خپل خوار بیچاره غریب ولسته ورکه. هغه یعنی مرسته مکه و خود کار مسؤلیت ادا که د کار په لټه کې سه. متاسفانه وخت وخت را بکن. مننه
اما توسه ډیره مننه. سره له دې چې ژغ مو قطه قطه کېدو، خو انشاءالله چې اوریدونکي او میلمانه به ستاسي په مطلب پوه شي. ببي وربسو استاد پوهان دودیال ته. دودیال صاحب، دا چې خلک څه مشکلات لري، له دې څوک سترګې نشي پټولی. واقعا همدغه سي حالت دی فعلا له بده مرغه په افغانستان کې. لیکن د مهاجرتونو په باره کې ویل کېږي چې له دې ټولو کړاوونو ننګونو سره سره ځینې ګټې هم لري. مثلا څوک چې په کلونو کلونو په نورو هیوادونو کې اوسېدلی وي، له هغه ځایه نوې تجربې راوړي، شاید یو شمېرې پیسې هم ولري، پانګې ورسره انتقال کړي، نوي بزنسونه، نوي کاروبارونه ورسره شروع سي. یا کله چې په یو ځای کې نفوس ډېریږي، هر کار ډول اقتصاد ولري، یو څه ناڅه پیسې خو لري، په یو شکل د اشکالو پیسې پیدا کوي، ژوند کوي بلاخره، او د دکاندار کارم جوړیږي، د نجار کارم جوړیږي، یعنی کاروبار رونق پیدا کوي. په دې اړه که نظر څرګند کړي چې دا خبره څنګه ده.
ډېر ښه خبره مو وکړه. نفوس په خپله د کار نیرو ده. مونږ څلور ډول اقتصادي عوامل لرو چې هغه سرمایه ده، نفوس یا د کار نیرو ده، او ځمکه ده، او مدیریت ده. دا څلور واړه. په دې کې نفوس یو مهم عامل ده، ځکه همدوی تولید کوي. دا خبره ده. اما دلته اوس مشکل دا ده، رښتیا هم دغه کوم هېوادوال چې زمونږ څه کلونه په ایران کې او په پاکستان کې تېر کړي، هلته بعضې حرفې زده کړي دي. هغه حرفې او هغه مهارتونه چې په افغانستان کې به یا نه وو، یا به په ټیټه سطحه وو، ولې دوی هلته په اوچته سطحه دا مهارتونه زده کړي دي. خو مشکل یعنی دا ټول باردوش نه ده، دا نفوس ټول باردوش نه ده، بلکې د کار نیرو ورته ویلی شو، خو بېکاره دي. بېکاره هغه چاته وایو چې د کار توانایی لري او د کار په لټه کې ده، غواړي چې کار پیدا کړي، اما کار ورته نشته ده. په دې کې دغه رقم بېکاران دي. خو هغه څوک چې سنې مثلا د اویا وتیا او نه پورته ده، نور د کار توان نه لري او د کار په لټه کې نه ده، هغه بیا بېکارو کې نه راځي. هغه باردوش ده. نظامیان باردوش دي، علما او روحانیان باردوش دي، یا د کور بعضې مېرمنې چې تولید کې برخه نه شي اخیستی، هغه باردوش نفوسه ده ټول. اما دغه کې زیاتره بیا دغه چې کار مهارتونه زده دي، او دا د ایران هم راغلي، پاکستان هم راغلي دي، دوی غواړي چې کار وکړي، خو نشته، کار نشته، د پخوا نه لا کار نه وو. نو دا یو عامل ده په اقتصاد کې. خدای چې مونږ ترې استفاده نه شو کولی، زمونږ دغه د وطن وضعیت داسې ده چې شغلونه نه شو ایجادولی. نو دا یو زمونږ ناکامي ده. نن ورځ دغه څلور عوامل چې ما مخکې وویلې، اوس په دغو کلونو کې د اقتصاد په تعریف کې د اقتصاد د نقطې نظره یوه نظریه رامنځته شوې ده چې هغه ته د شغلونو ایجادول وایي، او هر شغل ته لایحه او پلان او اصول په نظر کې نیول کېږي. اوس دغه ټرمپ چې عربي هېوادونو ته تللی و چې بېرته راغی اعلان یې وکړ، ډېر په خوشحالۍ اعلان وکړ، او موږ د عربانو سره داسې قراردادونه وکړل چې په لکهاوو نوي شغلونه ایجادوي. یا مثلا اوباما په هغه وخت کې انتخاباتو ته چې ولاړو وویلې چې زه که رئیس جمهور شوم زه به زرګونه شغلونه ایجاد کړم. دا د شغلونو ایجادول دا تر ټولو نه زیات په افغانستان کې امکان لري، ځکه موږ دومره پریمانه داسې منابع او ساحات لرو چې تر اوسه پورې کاملا دست ناخورده دي. زمونږ ډېر طبیعي منابع، زمونږ ډېر ثروتونه لا سر پوشیده دي. د کار ډېرې ساحې دي چې تر اوسه لاس مهم نه ده وروړی، اما دا یو پلان ته ضرورت لري، یوې ارادې ته ضرورت لري، یو ښه مدیریت برنامې ته ضرورت لري. دغه کار نه ده شوی. دلته اوس دا موږ بیشي په ډاډ سره ویلی شو که داسې یو اداره موجوده وي چې هغه هم اراده ولري، پلان ولري، برنامه ولري، او رښتیا هم ملا وتړي کار ته او اقتصاد ته او ملت باندې زړه وسوځېږي، دا مشکل حل کېږي. یو څو مثالونه موږ مخه کې لرو. دویمه نړیواله جګړه چې پای ته ورسېدله، نیمه اروپا او د هغه وخت هغه شوروي دا داسې لوټه لوټه شوی و چې واخېسته هم پکې روغه نه وه، مګر په پنځو کلونو کې دوی بېرته ځان نه یوازې دا چې بېرته آباد شول، بلکې تر سپوږمۍ پورې ورسېدل. ویتنام جنګ سخت ځپلی و، اما په څلور پنځو کلونو کې د هوشیمن تر رهبرۍ لاندې نن یو ډېر مرفه هېواد ده.
ولې جاپان مثال ده ورکوئ چې تر ټولو ډېر
جاپان
وران شو، تر ټولو زیات آباد شو، ګړندی
پرمختګ وکړ. جاپان تر ټولو نه ګړندی پرمختګ وکړ، او د ټکنالوژي په برخه کې، د اختراعاتو په برخه کې یو مخکښ هېواد او په آسیا کې ده. آسیا مخکې اروپایي هېوادو مثال ورکړ، یعنې په دغه آسیا کې دغه شډېر هند هم بد نه و. د نهرو پنځه کلونو پلانونو چې تر اوسه پورې یادېږي، د هند پنځه کلن پلانونه، د هند اقتصاد دومره ښه کړ چې نه یوازې چې دغه د استعمار هغه ټول آثار یې له منځه یوړل، بلکې د یوازې د اقتصاد تر څنګ نه، بلکې د ډیموکراسي بهترینه نمونه شوله. په آسیا کې هم دا مثالونه شته. بالکل، نو ما د مختلفو هېوادونو اقتصاد خبره بالکل تاییدوم، دا مثالونه شته. متاسفانه موږ کله دا کار وکړو؟ هېڅکله مو دا غوونه کړې. او د دغو ټولو په مقایسه په جاپان کې تاسو وګورئ، په بهر کې هغلته داسې وسایل جوړ کړي دي چې د اوبو په سر ځمکه یې کمه ده، اما د اوبو د سطح نه داسې استفاده کړي چې د هغه د لمر انرژي ته یې هلته امکانات برابر کړي دي. حتی کښتونه، حتی بعضې هېوادونه دي همدغه چین او جنوبي آسیا کې چې په بام باندې شولې کوي. نو په بامو باندې شولې کړي، اما موږ ځمکې لرو، سیندونه لرو، د کار میلو لرو، څه وکړو؟ معادن لرو، اما دغه مو حال ده.
د دې معادنو او د دغو شتمنیو چې افغانستان لري برڅخه په استفاده کې افغانستان جدي خنډونه لري. له یوې خوا به شاید متخصصان نه لري، له بلې خوا به پروګرامونه نه لري، او له بلې خوا افغانستان اوس په دنیا کې منزوي ده. شاید ډېر خلک، ډېر پانګوال، ډېر هیوادونه حاضر نه وي چې د افغانستان په قانونو کې پانګونه وکړي. استاد تلاش، ستاسو په نظر نور څه مشکلات دي چې موږ نسو کولای له خپلو منابعو سم استفاده وکړو؟
فکر کوم چې په افغانستان کې د منابعو د استخراج لپاره سیاسي لوبه مهمه ده، سیمه ایز او نړیوال. چې کله تاسو غټې ستراتیژیکې پروژې یا منطقوي او یا داخلي بډینګ ته ورکوئ، داوطلبي ته ورکوئ، زرګونو د کسانو دپاره د کار زمینه برابروي، دا بیا زه فکر کوم چې د نړیوالې تجارتي محکمې جواز غواړي او رسمیت غواړي. تر څو چې جواز او رسمیت یې نه وي، د پیسو انتقال، د انجینرانو انتقال، د انجینرانو مسؤلیت او بیمه، او د ماشینری انتقال بیا ناممکنه کیږي. نو په دې اساس موږ د غټو پروژو د استخراج او پروسس څخه تر دم غړی چې باس کوو متاسفانه محروم یو. راغلو متوسطو ته، په متوسطو کې ډیر کار سوای، حدودا 900 وړې مادني پروژې دا اوس هم د استخراج په حالت کې دي. یو نمونه به درته راواخلم چې تقریبا 100,000 نفر هلته کې مصروف دي، هغه د مالګې معدنونه دي. د مالګې معدن د افغانستان د خلکو خودکفایي ته ورسید، او د وارداتي مالګې دپاره تقریبا 60% مالیاتي تعرفه لوړه سوله. په دې معنی چې د ګاونډیو هیوادونو وارداتي مالګه باید د افغانستان په بازار کې سیالي ونسی کولای، او د موږ مالګه هم ستاندرده ده، هم با کیفیته ده، او هم په هر نقطه د افغانستان کې د لاسرسي وړ ده. ډېر یو وړو فکتوري یادو ورسره 390 کوچني تولیدات چې ما یې اکثریت لیست لیکلی ده، هغه د افغانستان په جغرافیا کې د ننه هم خام مواد لري، هم پروسس کیږي، هم عرضه کیږي بازار ته، او هم پیسې دوباره دوران کې کوي. چې هغه د څو قلم او دواو نه را شروع د ساختمان په پایپو باندې ودراوه، دا 300 قلم جنس ده. دا هم په افغانستان کې اوس په چټکتیا سره د پراختیا په حالت کې ولې پراختیا په حالت کې.
استاد دغه نن موږ یو د ننګرهار راپور درلود، یخ چې ډېر عادي شی دی او په دې وړي ډېر په کار کېږم، وایي اکثره فابریکې د بندېدو په حال کې دي ځکه چې برق نشته. نو زمونږ اساسي شیان نشته، یعنی دغه مالګه تاسو یاده کړه چې قانوني هم ډیر دی په افغانستان کې، یا که یو تعرفه په بهرنۍ مالګه باندې ولګول شو نو بیا په ایله کې موږ رقابت کولی شو، اما زموږ اساسي مسائل په خپل ځای پاتې دي. برق مشکل هم حل کړی نه دی، انرژي مشکل هم حل کړی نه دی. فکر کوي چې په داسې حالت کې کولی شو له ګاونډیانو سره رقابت وکړو؟ مخکې تر دې چې په دې اړه خبرې وکړي استاد، مخکې تر دې چې تاسو تبصره وکړئ وبخښئ وخت به کافي درکو، یو اوریدونکی دی چې ټلیفون یې قطع نه شي، اول به درته ورشو. مهرباني کوئ تاسو.
السلام علیکم سروان صاحب، تاسو میلمه ته پروډوسر ته فوټبال
سلامته ډیره مننه شکر مدن. دا وایي چې په کلګي کې تاسو یاست، د بیکاري وضعیت څنګه دی ستاسو په بغلان ولایت کې؟ بغلان خو نسبتا زراعتي ولایت دی، ځمکې هم ډیرې لري، خو بیا هم ماجر ډیر راغلل، ورسره بیکاري زیاته شوې ده که نه؟
سروان صاحب محترم، زه به دا وایم چې دا اوس فعل حل دومره کار دی زموږ په سیمه کې کلګي کې چې مزدوران پیدا کېږي، باور به کې ډېر زیات کار دی، خو لږه دا اوس 3 میاشتې درې میاشتې یا 2.5 میاشتې کار شته، هغې نه بعد بیا نور کار نشته زما چې راشي. اوس فعل حل سروان صاحب کار پرېمانه دی
له ښه مرغه، دا ډېره ښه خبره ده. اما بیا وروسته ولې نه اوس د اخره د حاصل اخیستو وخت ده که څنګه؟
بلکل اوس لکه کار په دې زیاتی سروان صاحب چې اوس د خټکی پخ شوي دي، او داسې لکه نور خلک د خټکیو جوی پاکوي، نو فصلونه ریبي، داسې کار ډېر زیات دی سروان صاحب. نور خلک ودانۍ جوړوي، دې کې کارګر ته ضرورت دی، ډېر زیات کار دی سروان صاحب. زه په خپله نن تو سروان صاحب دومره ګرځېدلی یم، ماته مزدوران په کارو نه پیدا کېدل.
درست، یو خبره بلم ده، یو بل پوښتنه بل تاسو څخه، هغه دا ده چې زموږ ځینې خلک چې دي وایي کله چې ایران ته لاړ شي هلته یا بل هیواد ته، هلته هر کار کوي خو په خپل وطن کې هر کار نه کوي.
بلکل سروان صاحب، دغه ډېره ښایسته خبره وکړه. بلکل په خپل هیواد کښې دوی کار نه کوي، په دې باندې دوی شرمېږي، نو هلته په بل ځای ته چې لاړ شي هلته دوی ډېر سخت کار کوي په بل هیواد کښې، خو په خپل وطن کښې کار نه کوي. من سروان صاحب یو کس ته ولې راځه، ما سره ما د دوه کسان په کار و، داسې یو کور مې جوړوه هغې دپاره، والا دا کار زه نه کوم، ما چې انډیوالان چې دي زه شرمېږم.
او دغه بدبختي دې موږ شته. ډېره مننه. که بله کومه پوښتنه لري یا نظر لري کولی شئ که نه بل یو ته ووایئ. مهرباني،
مننه سروان صاحب، ټول ته سلامونه وایم.
کور دې ودان، سلامت اوسئ. یو بل اوریدونکی هم شته، اوس نوبت نه قطع شوی دی. استاد تلاش، مهرباني وبخښئ چې ستاسو خبرې مې قطع کړې، ادامه ورکړئ.
تاسو د انرژي په سکتور کې سروان صاحب د بحث موضوع راواخیستله. زه څلورو پروژو د انرژي د افتتاح دپاره شخصا ما حضور درلود او ولاړم.
د هرات په بادي انرژي باندې حدودا یو میلیارد ډالر پانګونه روانه ده. څلوېښت سلنه کار یې تکمیل شوی ده چې په هرات کې به یو صنعتي زون او صادراتي زون رامنځته شي. دا یوه خبر. دویم، په کابل کې په دولتي ارګانونو باندې یو لازمی حکم راغلی چې تاسو د وارداتي برېښنا نه تدریجي استفاده قطع کړئ او انرژي قابل تجدید یا د لمر انرژي ته ولاړ شئ چې هغه ته عامیانه توګه سولر ویلی شو. یعنی تاسو په خپلو مساحتونو، بامونو او ویلیو کې سولر قرارداد کړئ، بودیجه ورکړل شوې ده تر څو چې وارداتي برېښنا د دولتي اماکنو نه تدریجي قطع شي. په دې کې به افغانستان تر اویا میلیونو ډالرو د کال ګټه ولري. وارداتي برېښنا به ټکس کم شي، مالیات به کم شي او موږ به ورو ورو خپلو پښو دریو شو. درېمه خبر، ګوري دا باید غیبت ونکو او حقیقتونه ووایو د مسلک په اساس باندې. د جمهوریت، د کپیټالیزم، اقتصاد تعریف او تطبیق په افغانستان کې او بیا د هغه له منځه تلل په اسلامي اقتصاد باندې دا ډیر غټ توپیر ده او ډیر غټه هڅه غواړي او ډیر غټ حوصله غواړي او ډیر غټ پلان غواړي او زیات وخت ضرورت لري. ولې؟ د کپیټالیزم اقتصاد یو مصنوعي اقتصاد ده چې په خپلو ګټو باندې ولاړ ده او مافیایي کړی ورځ تر بلې، کال تر بلې پورې تقویه کوي.
بله صاحب، لکه امریکا شاته ده او اسلامي امارات ډېر مخته تللی. همداسې ده مل، ځکه انګلستان او جاپان او امریکا ټول شاته پاتې دي، ځکه چې مافیایي اقتصاد یې ده او اسلامي امارات ورځ په ورځ اسمان خواته په مخ روان دی.
یو قرنونو کار کړی سروان صاحب، اجازه راکړه. یو قرن سل کاله یو کار کړی او د امارت مزل څلور نیم کاله پوره سوای.
بله،
تاسو په څلور نیم کاله کې د اقتصاد، د ملي اقتصاد، د تصدی اقتصاد، د دریم هیواد
بله دی اوریدونکو خبرې مو اوریدې صاحب. استاد
مول رول کړه د جاپان.
ډیره مننه، ډیره مننه. یو اوریدونکو بل هم شته او بیا نور وخت هم لرو، یو راپور هم په دې موضوع لرو. مهرباني کوي ازادي رادیو.
سلام علیکم،
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ. له کوم ځای نه خبرې کوئ؟ ستاسو په سیمه کې د کار او روزګار وضعیت څنګه دی؟
مننه خیر اوسئ، زه خپله د پراه ولایت اوسیدونکی یم. نو پراه ولایت څخه خبرې کوم او موضوع د کار
برابر و بشه بخته دې چې تاسو اصلي موضوع ته راشي. فراه یو لوغ ولایتو ده چې ایران ته نږدې دی. قسم ډیر ماجر دی، نیمروز دی، هرات لاری راځي، فراه ته به هم خامخا ډیر راځي. د دې ماجر ل راتک سره د خلکو په کاروبار څه اغیز شوی دی او کنه؟ او متاسفانه چې تلیفون قطع شوی دی. لکه څنګه چې موږ نور ډیر وخت نه لرو، د دې موضوع په اړه چې د کار وضعیت څنګه دی، د خلکو اقتصادي وضعیت څنګه شوی دی، په دې اړه یو راپور هم لرو چې ورسره له خپلو درنو میلمنو هم اجازه غواړم. له نور اوریدونکو هم، له پوهان بشیر دوجال د کابل پوهنتون پخوانی استاد او همدارس تاج محمد تلاش د کابل پوهنتون استاد څخه ډیره ډیره مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړ.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وایي هغه کارګران چې ورځینی مزدوري کوي په اوسط ډول پونه کې یوازې دوه یا درې ورځې کار کوي، چې دا د کاري فرصتونو محدودیت او د کورنیو لپاره د ناکافي عاید نښه ده. ډبلیو اف پی د سه‌شنبه په ورځ د چنګاښ څلورویشتمه په خپل راپور د افغانستان اونیز بازار کې ویلي، د کاري فرصتونو کمښت او ټیټ عاید د ډېر شمېر خلکو د پیرلو ځواک کم کړی دی. راپور زیاتوي چې د هغو کارګرانو ورځنۍ مزدوري چې لومړني مهارتونه لري شاوخوا 314 افغانۍ ده، چې د ډبلیو اف پی په خبره دا اندازه اوسنیو نرخونو او انفلانسیون ته په پام سره د هغوی د اړتیاو پوره کولو لپاره بسنه نه کوي. دغه اداره زیاتوي چې د تیرو دوو کلونو سره پرتله چې نه د کاري وضعیت او نه هم د مزدوریو په برخه کې کوم پرمختګ شوی او دې وضعیت ډېری کورنۍ له اقتصادي فشار سره مخ کړي دي. د هرات ولایت اوسیدونکی یو کارګر چې په ورځني مزدوری بوخت دی او نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل:
زه نږدې دوه دونیم کاله کېږي چې کار کوم. یوه ورځ 300 افغانۍ پیدا کوم، بله ورځ 250، خو بیا یوه اونۍ کار نه پیدا کېږي. د نهو کسانو سرپرستی کوم. د ژوند ستونزې ډېرې دي. باور وکړئ چې کله خپلو بچیانو ته ګورم ولا زړه مې سوځي، خو امکانات نشته. اوس همداسې د خدای په توکل پاتې یو.
په داسې حال کې چې کاري فرصتونه کم شوي او ورسره د خلکو د پیرلو ځواک هم کمزوری شوی، نو پوښتنه دا ده چې کومې اقتصادي لارې چارې کولی شي د بېوزلۍ او د خوړو د نه خوندیتوب د پراخېدو مخه ونیسي. یو شمیر اقتصاد پوهان وایي د مشروع او ټول شموله حکومت جوړول او د طالبانو له لورې له نړیوالې ټولنې سره د تعامل شرایط منل په اوږدمهالي کې د دغو ستونزو دایمي حل کېدای شي. د دوی له ډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل چې د دغو ستونزو د لنډمهالي حل لپاره بیا باید دا اقدامات وشي.
په لنډمهال کې د تخنیکي او مسلکي برخه باندې سرمایه‌ګذاري پکار ده چې حداقل خلک د څونیزو کورسونو له لارې وروزل سي او په خپل پخو باندې ودرېږي، خپل د کار زمينه مسایل سي ورته. د طبيعت سو افغانانو له ظرفیتونو نه باید ګټه واخیستل سي ترڅو د هیواد لپاره یو فکری، سیاسي او ټولنیز بدیل رامنځته سي. دلته د مدني ټولنو، ژورنالیستانو، فعالانو له لارې د خلکو غږ نړۍ ته رسول ډیر مهم دي. له هیواد دننه او بهر باید د خیریه شبکو او ټولنیزو مرستو لپاره هلې ځلې وسي. دا کارم مثبت رول لري.
په افغانستان کې د کار بازار د خراب وضعیت په حق لا د څرګندونې داسې مهال دي چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما ویلي د کډوالو د پراخې بیرته ستنېدنې له امله د افغانستان د کار بازار نور هم له فشار سره مخ شوی او د خلکو اقتصادي ستونزې لا پسې ډېرې کړې دي. یونما د سه‌شنبې په ورځ د چنګاښ په 24مه په یوه اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي روزا اوتنبایواله قوله دې ته په پام چې دا مهال 70% افغانان د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي ویلي، نړیواله ټولنه دې شر تر شره د راستنېدونکو د ملاتړ او ادغام لپاره دغه شان د معیشتي پروګرامونو او ټولنیزو بنسټونو په برخه کې پانګونه وکړي.
Yeah. Thank you.